ګران اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې مو واوریدل چې د کارکونکو ترمنځ د ښځې یا نارینه په نامه فرق کول تبعیض ګڼل کیږي او تبعیض په اسلام او قانون کې جرم یا ګناه ده. راځئ په دې برخه کې واورو چې ګلالۍ د خپلې خواښې شاګل ترور پر راتګ ولې دومره غمجنه کیږي.
ملک صاحب اجازه ده؟
راځه راځه سیده، په خو وخت کې راغله.
او بخه ما ته په تمه وای. سلام علیکم.
وعلیکم السلام سیده وروره، ستاسو راتګ مخکې موږ په ځینو مسایلو خبرې وکړې.
ښه ښه، ما هغه پیشنهادونه تیار لیکلي، اماده دي چې ولسوالۍ ته یوسو.
وایم کور دې ودان، منشي دې وستا غوندې په کار پوه سړی دي.
هسې مې تعریف کوي ملک صاحب، هغه عمرم تکړه نه یم چې تاسو فکر کوئ.
نه نه، زه هسې د چا تعریف نه کوم. سیده، موږ خبر شو چې د ښځو شورا هم ځینې غوښتنې یاداشت کړي دي.
ښه ښه، د ښځو شورا څه غوښتنې لري؟
د ښځو شورا یوه ډېره ښه غوښتنه لري سیده. دا د ښځو شورا ته ګوره، څومره د ښځو د پیاوړي کولو لپاره مهمه ده.
ډېر ښه دی چې زموږ د کلي ښځې ښه پرمختګ وکړي او ستونزې حل شي.
هو پوهېږې، د ښځو شورا غواړي چې همدا کورنۍ کورس په رسمي کورس بدل شي او مرسته مو سره وشي.
یعنی غواړي چې د سواد زده کړې رسمي کورس ورته جوړ شي.
هو دا غوښتنه یې له وخت سره مناسبه غوښتنه ده او کیدای شي چې قبول هم شي.
او ځکه چې زموږ سیمه ییزه شورا نوې ده، تر اوسه یې ډېر وخت نه دی وتلی. دا هم ډېره ګرانه غوښتنه نه ده، خو ګټه یې واقعا ډېره ده.
هو چیرته چې د زده کړې او سواد خبرې وي، هغه بې ګټې نه دي. سیده، راځئ موږ هم د نارینهوو لپاره د سواد د زده کړې د کورس غوښتنه وکړو.
او مایره، ته به هم وایې چې دا د ګلالۍ خواښې څنګه راغله؟
نه نه شاګلې ترورې، ولې به داسې وایم؟ خدای دې هر کله راوله، خو ډېر ځان وروسته راغلې.
هو مایرا، قسم زوی مې له ښاره راغلی، خپلوانې دیدن ته راتله، زه هم ډېره مصروفه وم.
هو خبره شوم، احمد وویل چې قسم راغلی، خو زه هم درته کمه یم، نیت مې و چې درکره درشم.
خدای دې راوله.
بختوره شاګلې ترورې چې زوی دې دومره درس ویلی، شکر چې ښه باسواده دی.
های مایرا، کمې بخت ښه وی، اوس به مې نسیم زوی ژوندی و، ګلالۍ به مې د کورن ګور و.
هو زما لور به هم داسې نه خورېدلی. ګلالۍ لور مې په همزولو کې سر وه، خوله یې له خندا تشه نه وه.
هو ګلالۍ ډېره ماته شوې ده، له خپلو همزولو لرې لرې ګرځي. اوس په دې هم خپه یم، یوه شېبه مې له فکره نه ده وتلي.
څه چاره لرو ترورې؟ څه مو لاسته راځي؟
همیرا وایي له پیښې تېښته نسته، یوه لاره خو باید ورته پیدا کړو.
څنګه لاره به ورته پیدا کړو ترورې؟
څنګه لاره چې نورو ورته پیدا کړې؟ په دې دنیا کې داسې زړه نسته چې درد نه وي لیدلی.
پوه نه شوم شاګلې ترورې، یعنی څه؟
همیرا، ما او د قسم پلار فیصله کړې چې ګلالۍ خپل بل زوی قسم ته نکاح کړو. خیر کې خدایا.
ګلالۍ ګلالۍ، ژوبله خو نه شوې، چیرته دې منډه واخیسته؟
صبر امیرا، چې زم درشم. ګلالۍ ګور خو مې ژوبله نه شوه.
راځه دې مخامخ کوټې ته، پام کوه چې شیشې دې پښو کې بلاړې نه شي.
غټه نجلۍ، دومره لوښي دې مات کړه.
ګلالۍ مور دې جار شه، پښې خو دې ژوبلې نه شوې.
نه مورې، څه نه دي شوې.
ځه ښه دی چې روغه یې، لږ پام کوه، اوس خو وړه نه یې. که نسیم زوی مې ژوندی وای، اوس به د بچیانو مور وې.
ما ته دا خبرې مه کوئ، مخکې چې زه کوټې ته درغلم تاسو څه ویله؟
وای لورې، ستا نه ځکه لوښي ولوېدل؟
موږ هم ډېر خوشحاله نه یو. ګلالۍ داسې کارونه مه کوه، بلا چاره نشته، مجبور یو.
لوری تو اوس ما ژاړه، تر اوسه خو یې څه نه دي شوي.
مورې
ومیره، دا معلومه خبره ده. لور ته دې داسې خبرې مه کوه. اوس هم موږ د خپل زوی د مرګ نه وروسته ګلالۍ ته ډېر صبر کړی.
چې صبر هم ونه کړې زه یې نه منم.
غلی شه لورې.
خیر، دا خبرې نارینه سپی نه وي، ما یوازې خبرې کړې.
هی عبیده، هغه زما پنسل خوراکه.
کومه دې مریمې، ما سره خو نشته.
وی دا مخکې مې در نه کړ.
او هغه دې د دروازې خولې کې ده،
ما همالته اچولی و. ورشه راته راوایخله چې زه مې بیا د ریاضي سوالونه حلوم.
زه خپل هم پښې لرې، ورشه وایخله.
ښه، زه اخلم، خو صبر چې زه مور ته ووایم چې عبید درس نه لیکي، ستا په موبایل کې ګیم وهي.
ښه، دا دې درس وایم.
وی مریمې، دا په کوټې کې څه حال دی؟ دا د عبید جامو ته ګوره، جرابو ته یې ګوره.
مورې، ورته مې وویل چې هر شی په خپل ځای کې کېده، زما په خبره ونه شو.
مورې، ما درس ویلی.
اخ، دروغ وایې، تر اوسه ګیم وه.
ښه، آفرین، درس وایه. مریمې، ته پاڅې د کوټې ګډوډي ټوله کړه.
مورې، زه درس لیکم، دا د عبید شیان دي.
توبه توبه، نو چې د عبید دې نه ټولوې، په هغه لکې ټولوې. پاتې دا لکه او جنۍ کارونه معلوم وي.
ښه، سمه ده، ټولوم یې.
اوس پوه شوې؟ مورې، مریم ته وایه چې زما بوټونه په خټو دي، هغه هم پاکي.
هو، سمه ده، درس مې پاتې دی، زه به ستا بوټونه پاکوم.
ډېره جبه مه کوه، چې تر څو دې خپل کار نه وي خلاص کړی، و دې نه وینم چې کتاب ته کینې.
نقصې
دادا، ګډوډي هم ټوله شوه.
آفرین، یو بل کار هم وکا بیا کینه، هغه د ورور بوټونه دې هم پاکه.
ښه مورې، عبید به کومه ورځ زما بوټونه راته پاکي؟
اوهو، زه خو نجلۍ نه یم چې کار وکم.
اوف، دا څومره په خټو دي.
مریمې وریرې، څه کوې؟ ولې دې چورت خراب دی؟
سلام سید کاکا، د بوټونو برش لټوم.
وعلیکم سلام، ته د عبید بوټونه پاکوي؟ چیرته دی خپله عبید؟
کوټه کې دی.
عبیده؟ وا عبیده.
سید کاکا،
راشه خپل بوټونه دې خپله پاکه، ته نه شرمېږې چې بوټونه دې خور در پاکوي؟
مور مې ورته وویل چې پاکې کی.
عبیده، نور نو وړوکی نه یې، دا څه حال روان دی؟ خیر، اوس د شورا غونډې ته ځم، زه به مې بیا مسافر لالا ورندارې سره خبرې وکم.
ښه، نور مې خپل کار خپله کوم.
اها، اول به دې ویلی وای، اوس مې تر ته ووایم چې په دسترخوان د اوبو جک مخته ایښی وي، اوبه له ما غواړي.
های های، زامن دغسې مفتخاره مخته کوي، خود به بله ورځ د مور او پلار په درد نخوري.
عامر صاحب مخته شي.
مولوی صاحب او ملک صاحب، که څه هم موږ د رقیب د کور د تلاشۍ امر لرو، خو ستاسو مرسته راسره شرط ده.
هو مولوی صاحب، عامر صاحب ښه خبره کوي. دا خو حتمي ده، کله چې څوک د کور د تلاشۍ لپاره ځي، یو باید هماغه کور د تلاشۍ امر ولري، بل باید د کلي ملا امام یا وکیل او یا هم څوک ګاونډیان ورسره وي.
خیر اوسې ملک صاحب، همداسې ده، خو همدا معلومات ټولو کلیوالو ته ورسوئ، ځکه ډېر کله د تلاشۍ په نوم خلکو غلطه استفاده کړې.
هو، دا دې راورسېدو په خیر.
اجازه ده مولوی صاحب، دروازه پور وټکو.
هو سمه ده.
خدای دې وکړي چې رقیب خان کور کې وي.
زموږ د راپور له مخې خوانده اوس باید په کور کې وي.
پولیس؟ مولوی صاحب،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، امر وکړئ.
رقیب خان ورخطا کیږه ما، عامر صاحب غواړي ستا کور ته لاشي کی.
څه؟ ولې؟ نه نه، اجازه نشته.
وروره، موږ امر لرو، موږ ستا په کور شکمن یو، موږ ته راپور راغلی چې ستا په کور کې نشه یي مواد دي.
ته څه وایې وروره؟ وایم پرې مېږدی له دې غلطه راپورونو سره مو، زه نو تا پرېږدم چې لی وړله نارینه پولیس سره دې زما کور ته ننوځې. مولوی صاحب ته خپله ووایه چې دا کار د کولو دی.
عامر صاحب، دا رقیب ښه وایي. تاسې ولې ښځینه پولیس نه دي در سره راوستي؟ تاسو باید خزینه پولیس درلودای.
مولوی صاحب زمو خزینه پولیس به اوس راورسیږي، هغه یو بل تلاشی ته تللی وي.
ښه سمه ده، نو
دا څومره ښه خزینه پولیس شته؟ بیا دې نو خزینه یې وبطاق د ګوښه شي.
های های مونږ هم عجیب خالق یو، خزینه پولیس غواړو خو خپله خور او لور نه پرېږدو چې پولیس شي. همداز مونږ خویندې او میندې خزینه پولیس ته اړتیا لري، خو په قدرې نه پوهیږو.
السلام علیکم صاحب، امر وکئ.
وعلیکم السلام. تورن وحیدې، ساتنمن عقیله او بریدمن نسرین، تاسو د کور دننه د کوټو تلاشي وکئ، هدف معلوم دی.
بلې وخت په افغانستان کې د سهار 8:00 او 3:40 دقیقې د تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې 180مه برخه واوریده. خو د ډرامې د یو موضوع په اړه ژوندۍ بحث لرو. درنو اوریدونکو، په اسلامي او په تیر بیا په افغاني ټولنه کې نارینه پولیس نشي کولای مشکوکې مېرمنې وپلټي. له دې وړاندې ځینو څېړنو ښودلې چې له دوی څخه په استفادې په افغاني ټولنه کې ډول ډول جرمونه اسانه ترسره کیږي. په ډرامه کې مو بیا واوریدل چې څنګه خزینه پولیسي کولای شي د یو کور د پلټنې په وخت کې له نارینه پولیس سره مرسته وکړي، عدلی او امنیتی بنسټونه خپل هدف ته ورسوي. نو نن تر 9:00 پورې په همدې اړه، یعنی په یو ټولنه کې د خزینه پولیسو د څرنګه کار او د جرمونو څخه د پاک چاپیریال لپاره د هغوی په اهمیت غږیږو. زه یوسف زدرانی مو په خبرونه کې را سره د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو او جنډر ریاست مرستیال سمنوال عبد غالب میاخیل دی. غالب میاخیل صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
مننه، تشکر تاسو نه.
مننه. هر کله راشي در نه اوردون کو تاسو ته هم خیر راغلاس وایم. په خبرونه کې هم کول شي سره برخه واخلې. 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو زمونږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده. کولای شئ غږیز پیغامونه پرېږدئ. میاخر صاحب، یو عمومي امنیت ته تاسو ته راځو د بحث لپاره. بله موضوع دا ده چې په ټولنه کې بېلابېل نور جرمونه ترسره کیږي چې ممکن یوه زیاته برخه کې مېرمنې ښکېلې وي. افغان حکومت دې اندېښنو ته د ځواب لپاره څه پلان او پالیسي لري؟
مالانا زدران صاحب، مخکې د هغې نه چې زه ستاسو پوښتنې ته راشم، غواړم د ستاسو د ګرانو هیوادوالو د معلومات په خاطر باندې په لنډه توګه د پولیسو یا د خزینه پولیسو شتون د پولیسو په لیکو کې دې ته یو ځغلنده نظر واچوم. تاسو ته جوته ده یا معلومه ده چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې خزینه پولیس د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په دوران کې چې شمېر تقریبا 8 یا 9 کسو ته رسیده شامل شوې. بیا وروسته د وخت په تیریدو سره دغه شمېر د سردار محمد داود خان په دوران کې تر 15 څخه زیات نه شو. کله چې د ثور تحول راځي په 1955 کال کې د خزینه پولیسو شمېر یو څه په پولیسو کې زیاتېږي، چې شمېر تقریبا 100 یا 150 شاوخوا ته رسیږي. بیا وروسته چې کله مجاهدین واک ته رسیږي، د شمېر بیرته کمیږي. یو تعداد خلق مثلا نور بهرنیو هیوادو ته ځي چې په هغې جمله کې زموږ یو تعداد خزینه پولیس هم وظیفه پرېږدي او خپل دندو ته ناظریږي. بیا چې کله وخت د طالبانو یا د اسلامي امارات راځي، بیا هم د ژوند په ټولو ساحو کې لکه د پولیسو په برخه کې هم خزینه پولیس خپلې دندې پرېږدي او بیخي د هېڅ سره مخامخ کیږي د پولیس لیک د ښځو د شتون په اساس باندې. بیا کله چې د بند توافقاتو په نتیجه کې د محترم حامد کرزي په مشرۍ دولت منځته راځي، نوی دولت، نو تاسو ته معلومه ده چې د هغې دولت د رامنځته کېدو په وخت کې لکه چې په ټولو ساحو کې یو تعداد تغییرات یا بدلونونه منځته راغلل او ښځو ته هم د دې فرصت مساعد چې د دې موقع په لاس ورغله چې د ژوند په ټولو برخو کې برخه واخلي. د هغې جملې څخه د پولیسو په لیکو کې هم د ښځو د جلب جذب پروسه ګړندۍ شوله او یو تعداد خویندې زموږ راغلې د پولیسو لیکو ته، خو بیا هم شمیر ډیر محدود و چې مونږ ویلو شو چې
هغه اصلي هدف چې جلب جذب پروسه پیل شوه، تاسو ویل چې له اوږده انتظار وروسته بیا اصلي هدف څه دی؟
اصلی ادب خواستن تاسو ته باید جواب ته معلومه شي لکه یو ټولنه چې نور ښځینو ته اړتیا لري د ژوند په مختلفو برخو کې، لکه ښځینه ډاکټرې ته موږ ضرورت لرو، ښځینه انجینر ته موږ ضرورت لرو، ښځینه معلمې ته ضرورت لرو، همداسې ښځینه پولیسو ته هم اړتیا شته. دا په دې معنی چې که چېرته ښځینه پولیس د پولیسو په لوکو کې نه اوسیږي، نو د پولیسو دندې د مشکل یا ستونزې سره مخامخ کیږي. پرځن موږ که چېرته ښځینه پولیسو نه لرو او کله غواړو چې یو کور ته لاشي کو یا پلټنه د هغه کور نه وکړو، یا که چېرته د ښځو ځاني یا بدني تلاشي موږ سرته رسوو، چې افغانستان یو سنتي او اسلامي هیواد دی، دلته موږ نشو کولای چې د نارینه وو څخه په دې دنده کې کار واخلو. نو دې ته اړ یو چې موږ ښځینه پولیس د پولیسو پولیسو کو کې ولرو او د هغې څخه د اړتیا په وخت کې استفاده وکړو. او بل دا
یعنی ستاسو په نظر لکه په ډاکټرۍ، معلمۍ یا نورو برخو کې ښځینه کارکوونکو ته ضرورت شته، په همدې برخه کې د امنیت په برخه کې مو هوبه همغه سی وړتیا ده؟
بله، همداسې وړتیا ده. ما مخکې درته وویل که چېرته موږ ښځینه پولیسو نه لرو د پولیسو پولیسو کې، نه تنها د پلټنې په موقع کې چې د کورونو پلټنه یا بدني پلټنه د ښځو کېږي، همداسې موږ د جرمونو د مخنیوي او کاش په مورد کې هم د ښځو د شتون څخه د پولیسو پولیسو کې ډېره ګټه اخلو. موږ د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې لکه چې مخکې ما وویل په 1990 کلونو کې د ښځو شمیر تقریبا 0 کسو ته ورسېده. بیا وروسته چې د 1990 کلونو څخه وروسته تر دا 1995 کال د اتمه میاشت کې موږ قرار لرو، اوس د پولیسو ښځینه پولیسو شمیر د 3000 شاوخوا په
حدود کې. دا شمیرې پوښتنه ما هم کول او دا چې دوی څنګه جلب جذب کیږي، د دوی هغه مهمې وظیفې چې په دې اړه غږیږو او اوریدونکو ته هم یو ځل بیا وایو چې که چیرې ژوندۍ اړیکه نشي نیولی، دا چې تاسو د ښځینه پولیسو رول څنګه ګڼئ، آیا روغتیا هم هغسې اړتیا ده لکه په طب او یا نورو برخو کې د دوی اړتیا ده؟ خپل پیغامونه 0 شپږ 0 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته پرېږدئ، موږ یې اخلو او درته خبره. یو اوریدونکی هم دا وخت لرو، قاری صاحب پښتون را سره اړیکه نیولې ته ډیر زیات په خیر راغلی قاری صاحب محترم خبرونې ته ستړي مشي.
بله محترم صدران صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ساسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. نن خو موږ ډېره ښه موضوع ټاکلې او زیاده خوشحاله یم چې د دولتي اراچینو څخه مو یو مېلمن کړی دی. زه یو لنډ نظر ورکړم په دې باره کې چې ښځه په هر عرصه کې، یعنی ښځه د ژوند دیواله دا یو مور ده، یو خور ده، او ښځه په هر عرصه کې د نورو خلکو سره په ټولنه کې د اشتراک حق لري. دا حق یعنی اسلام دې ته ورکړی دی. خو خبره دا ده چې دا چې ځینې رواجات او خرافات او عنانات حاکم دي چې یو خور نه پرېږدي چې په هر عرصه کې خدمت وکړي. زما پوښتنه دار ستاسو د میلمه څخه چې یو ښځه که چیرې په پولیسو کې شاملېږي، نو خو د دې امنیت مهم دی او دا د ناامنۍ د کبله نه شي کولی. یعنی فرضاً یو ښځه باید انجینر، یو ښځه باید ډاکټر، یو فرضاً موږ خپلې ښځې، فرضاً که ښځه که موږ قابله ونه لرو یا موږ ډاکټره ونه لرو، خو موږ خپلې ښځې او نورو ډاکترانو ته دی، دا په خپله یو اهم یعنی پر یو غیرت کول دي. نو زما ستاسو میلمه پوښتنه دا ده چې امنیت مهم دی، هغه مېرمنې چې په پولیسو کې شاملېږي یا فرضاً په نورو عرصو کې کار کوي، تا دولت یې څومره امنیت تامینولی شي؟ او بله خبره دا ده که چیرې یو خور ځي په پولیسو کې شاملېږي او هغه پر لارې د بعض اشخاصو دخوا ځورېږي، دولت و مخالفینو ته د دې قانون څومره جزا ورکولی شي، څومره جزا ورکوي؟ او بله خبره دا ده موږ په دیهاتو کې اوسېږو، خلک د دې خبرو څخه آګاهي نه لري. دا آګاهي مسؤلیت ته چا دی؟ دولت څومره خپل مسؤلیت په باره کې دا آګاهي ادا کړی؟
په نور برخو کې اهمیت مهم دی، په دې برخه کې هم مهم دی. یعنی ممکن ډېر خلک په دې پوهیږي، فکر کوي چې د دې پوهاوی لپاره یا د عملی کار لپاره څه کول مهم دي. یعنی داسې یو خبرونه لکه د اوس جنرال صاحب معلومات ورکړي، دا یو تاثیر غورځولی شي بیا بالاخره په شفافیت باندې، د هغوی په امنیت باندې، په هر څه باندې، دا بیا تاثیر لري؟
بله هو صدران صاحب خبر داده چې هغه خلک چې په شارو کې اوسېږي خو رسنۍ به آګاهي ورکړي یا به دا مدني ټولنې آګاهي ورکړي یا به بعضې اوس فرضاً د علم سطح تر اطرافو زدران صاحب په شارو کې لوړه ده د تعلیم په عرصه کې په هر عرصه کې ولیکن هغه خلک چې په دیهاتو کې اوسېږي په دښتونو کې اوسېږي هغه اصلا د دې خبرو څه آګاهي نه لري اصلا او دا د آګاهي مسله زموږ د ټولو دی خو
خبرې فکر کوي چې یو تغییر راتلونکی دی
بلې هو که آګاهي ورکول شي او خلک پوه شي زما په فکر زما په نظر ډېر اهم تغییر راتلونکی دی
ډېره زیاته مهرباني قاري صاحب پښتون ستاسو نظر مو واورېد او پوښتنه مو واخیستې سمنوال صاحب مهرباني
ډېره مننه د قاري صاحب څخه قاري صاحب ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړه او ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړله لکه څرنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې د ښځینه پولیسو شتون په پولیسو کې پخوا ډېر کم او په هیڅ سره مخامخ وو ولې څرنګه چې موږ هغوی ته د کاري یا په برخه کې د دندې په برخه کې ښه فرصتونه او ښې چانسونه ورته ورکړي دي هغې د جلب جذب پروسه هم پولیسو ته ګړندۍ شوې ده د کورنیو چارو وزارت یا د پولیسو مسؤلیت نه یوازې د خزینه پولیسو د امنیت په برخه کې دی بلکې د پولیسو د قانون او د نورو نافذه قوانینو په اساس باندې چون پولیس د قانون اجرا کوونکی یا مجری دی نو د اتباعو یا د هموطنانو یا د هیوادوالو د مالی او ځاني ساتنې مسؤلیت هم د پولیسو دنده ده چې دا دنده د ټولو تزمنګر د ټولو هیوادوالو د امنیت او د هغې د خوندي
کېدو سمنوال صاحب چې که چېرې هغه وظیفې ته په تګ دغه وخت کې ضرورېږي له چالو خو هغه کسانو ته هم بیا څه جزا مزه ټاکل شوې
ولې نه نه یوازې دا چې هغه څوک چې د ښځینه پولیسو د ځورونې یا د هغه سبب ګرځي د هغې دپاره ځانګړي مقررات او د خزو د تاریخوالي قانون شته د مخنیوي په خاطر باندې دا قانون نه موږ استفاده کوو بلکې که چېرته نورې ښځې په ښار بازار او په نورو ځایو کې د ځینې کسانو د خوانه د ځورونې باعث شي او هغوی ته مثلا په بازار یا کوڅه یا په نورو ځایو کې ځورونه وشي هم زموږ پولیس د هغې څخه مخنیوی کوي او هغه دشګیروي چې تاسو د دې شاید استئ هر ورځ د کابل په ښار کې زموږ د امنیتي حوزو د خوانه یو تعداد ویلګارد یا هغه کسان چې هغوی په بې ځایه کارونو کې یا د مکتبونو مخو ته درېږي او باعث د دې ګرځېږي چې ښځو ته یا جنو ته ازار او اذیت ورکړي دا دشګیریږي د پولیسو د خوانه امنیتي حوزو ته وړل کېږي بالاخره یې پلار یا نور خپلو خپلوانو ته مراجعه کوي او د یو تضمین یا د تعهد په نتیجه کې بلبیر تخشي کېږي
سمنا صاحب تاسو د جلب او جذب خبره یاده کړه په داسې حال کې چې اوس د 12 ټولګیو څخه تازه جونیم فارغېږي هلکان هم فارغېږي دې وخت کې د جلب او جذب پروسه اصلا څنګه ده څنګه دوی کولی شي چې که چېرې دوی غواړي چې پولیسو لیکو ته راشي د څنګه پروسه ده اصلا
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه ما غوښتل چې همدې موضوع ته زراشم او تاسو خپله دا پوښتنه زما څخه طرح کړله موږ په روان کال کې تقریبا د کابل ښار په 50 نه زیاتو ښځینه ښوونځیو کې یو د پوهاوي کمپین په لاره واچو چې هلته هم براله وه د دې نه چې د پوهاوي کمپین هم ورکړو دوی ته مې یو تعداد مواد هم ورکړل توضیح هم کړل لکه یو تعداد ګیلاسونه کتابچې قلمونه یا ځینې
د هڅونې لپاره البته ځینې
تشویق د هڅونې په خاطر باندې نو دغه د پوهاوي کمپین په څنګ کې موږ د جلب او جذب پروسه هم مخته یوړله چې خوشبختانه د هغې څخه موږ راضي یو او یو تعداد خویندې زموږ دې ته وهڅول شولې چې هغې د پولیسو د لیکو سره یو ځای شي او موږ په تیرو 2 کلونو کې د همدغه لکه مخکې چې قاري صاحب ورته اشاره وکړله د پوهاوي کمپینونه موږ په مرکز ولایتونو کې په کار اچولي دي چې موږ کولای شو درته ووایم چې په تیرو 2 کلونو کې د 1000 څخه زیاتې نجونې او ښځې د مسلکي زده کړو دپاره د ترکیې 2 هیواد ته واستولې چې د هغې څخه هلته تحصیلات پل وکړل او بیرته راغلی د پولیسو په لوکو کې اوس دندې ترسره کوي.
بلې، یو خو دا د جلب او جذب لپاره د دوی د هڅونې پروسه ده، بل په ټولنو کې د هغوی په وړاندې ممکن یو بد تصویر موجود وي. کورنۍ اسانه هغوی ته اجازه ورنه کړي چې تاسو نشئ کولی دې برخه کې شامل شي. څنګه دوی ته دا کار یو ارزښتمن وښودل شي؟ یعنی څنګه کولی شي چې دوی ارزښتمن ثابت کړي چې که زه په دې برخه کې کار کوم زه دا د خدمت کولی شم؟
بیا هم لازم هم دی پختنه ته چې دا همدغه د آگاهي د پوهاوی موضوع ده چې کورنیو ته باید آگاهي او پوهاوی ورکول شي. زمونږ یو تعداد ورونه هغه د مثلا د ښوونې او روزنې د بخش څخه او د جنډر بشري حقوقو د بخش څخه او د نورو بخشونو څخه د مونږ ولایاتو ته او مرکز ته ولسوالیو ته سفرونه کوو، هلته د مسجدونو د ملا امامانو سره د متنفیزونو سره او د قومي خلقو سره د نږدې څخه ناستې ولاړې کو تر څو هغې دې ته واڅو چې خپلې خویندې او لونې د پولیسو لیکو ته د جلب او جذب په خاطر باندې راولي.
یو دا بیا هم هڅونه شوه، البته دا چې څنګه ثابت کړي چې دوی کار ارزښتمن دی. خدای اردن کې اوس همدې ته منتظر وي. دا مورته وایي خوردن کې ته زه یوه بله یادونه کولم غواړم چې تاسو نن صرف موږ ته د 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې لارې غږیز پیغامونه پرېښی شي. یو بل نوښت دا دی چې زموږ د ډرامې ټیم هغو کسانو ته چې یو ښه پیغام پرېږدي یو تحفه یا ډالۍ هم په نظر کې نیولي، هغه هم درته درکوي چې ستاسو اصلا نظر د دې موضوع په اړه باندې څه دی. نو هغه اهمیت باید څنګه ثابت شي بالاخره سمنوال صاحب؟
اهمیت د پولیسو د دندې یا د ښځینه پولیسو د دندې په دې کې دی چې ما مخکې په خبرو کې وویل چې دا یو تاریخي ضرورت دی، یو ټولنیز ضرورت دی چې باید ښځې په ټولنه کې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. که چېرته یو ښځه پرځان مونږ د بیلګې په توګه زه یو مثال درکوم، که چېرته یو ښځه د تاوتریخوالي سره مخامخ اوسیږي او هغه راځي د پولیسو لیکو ته مراجعه کوي، د پولیسو امیر ته راځي، که چېرته هغه یو نارینه ته راشي، زه فکر کوم هغه مشکل چې ښځینه پولیسو ته ویلی شي نارینه ته به ونشي ویلی، او په اسانه توګه کولی شي چې خپل مشکل ښځینه پولیسو ته ووایي او هغه به هم ډېر پورین تندي د هغې مشکل د ځان سره واخلي او د هغې د حل لارې چارې به ولټوي. نو زه د خویندو څخه دا تقاضا لرم چې هغې د خپلو حقوقو د خوندیتوب په خاطر راشي د پولیسو سره یو ځای شي.
بلې، مخکې په لنډو کې چې د خبرونه وخم په ختمېدو تاسو له دا وخت شمیرې 3 تر رسیدي، افغان حکومت څومره اټکل لري چې باید څوک وي شمیرې؟
لکه څنګه چې په استراتیجی پلانونو کې مونږ او د کورنیو چارو وزارت په لیدلوري کې مونږ شامل کړی دی، زمنګا د پولیسو شمیر باید په څو راتلونکو کلونو کې د 10,000 څخه واوري.
ډیر زیاته مهرباني، بیا هم په دې برخه باندې لا خبرو ته ضرورت ته، خو ډیره مهرباني ستاسو حضور. نه زمنګ د خبرونه وخت پاتې رسیدي سمنوال صاحب.